وخت د مازیګر شپږ بجې درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د پدغه مازیګرنی خبری مجلې کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او پیښو خبری ریپورټونه لرو، خو پیل کې خبرونه اورو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر له حکومتي ادارو غوښتي چې د سولې د ملي مشورې د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو او پروګرامونو کې د هیڅ کوم کاندید په ګټه او یا تاوان کمپاین ونه کړي. او د پاکستان پولیس وایي یو امریکایي تبعي نیولی چې ادعا کوي د اسامه بن لادن په وژلو پسې راوتلی و. افغان ولسمشر د حکومت اړوندو ادارو ته دند سپارلې چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د عملي کېدو په برخه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. د باختر دولتي خبري اژانس په ریپورت کې راغلي چې د وزیرانو د شورا د 13 ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د سولې عالي شورا جوړ کړای شي. د سولې په ملي مشورتي جرګه کې سپارښتنه شوې چې له مخالفانو سره به له کوم قید او شرط خبري وشي، د مخالفونو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه پاک شي، د سولې عالی شورا د جوړ شي او د افغاني او بهرنیو زندانونو څخه دي بیگونه کسان خوش شي. د ترکیه وسلوالو ځواکونو د افغانستان له ملي اردو سره د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. په افغانستان کې د 1600 ځواکونو لخوا په یو خبر شوی اعلان کې راغلي دي چې په دغه مرستو کې اتومات وسلې، هوانونه، د خیاطۍ ماشینونه، د سفر بکسونه او یو شمېر نور شامل دي. اعلان وړاندې لیکي چې د 2003 میلادي کال راهیسې ترکیه د افغانستان له ملي اردو سره د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته کړې ده او د دې ترڅنګ د ملي اردو سره باندې 1200 سرتیر هم روزلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رسنیو کمیسون په هیواد کې له ټولو تصویري او صوتي رسنیو څخه غوښتي چې د کاندیدانو د کمپاین پر مهال دی د هیڅ کاندید په ګټه یا تاوان کمپاین نه کوي. د رسنیو د کمیسون مشر دلاور نذیر زوی نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل چې که هر چا د دې له غوښتنې څخه سرغړونه وکړه نو تر 5 لک افغانیو به جریمه شي. ټاکل شوی ده چې د چنګاخ یا سرطان د میاشتې له 2 نیټې څخه به په افغانستان کې د ولسي جرګې د کاندیدانو ترمنځ رسمي کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې تیر کال په خپل خوخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو سطحه ډېره ټیټه وه. د یونیسیار ادارې د ریپورت له مخې تیر کال شاوخوا د 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه شوي چې دا رقم په تیرو وختونو کې په هر کال کې 1 میلیون وګړو ته رسېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر ویل افغانستان، عراق، سومالیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د مهاجرانو د بیرته ستنېدو د پڅ بهیر یو علت داده چې په دې هیوادونو کې تر اوسه شخړې دوام لري او امن او ثبات پکې نه دی ټینګ شوی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان پولیس وایي دوی یو امریکایي تبا چې ویلي دي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو پسې راوتلی دی نیولی دی. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو د افسر ممتاز احمد خان په حواله وایي چې دغه 52 کلن امریکایي ګری فولکلر نومیږي او د چترال په ځنګلونو کې په داسې حال کې چې توفنګچا، چاړه او توره ورسره ونیول شوی دی. پولیسو ویلي له نوموړي سره د پاکستان استخباراتي ماموران تحقیقات کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل د اروپایي ټولنې لخوا پر ایران باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله د اضافي بندیزونو لګول خطا او غیر منطقي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 13 ورځ په لوکسمبرګ کې موافقه وکړه چې پر ایران باندې به د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره دغه اتحادیه هم خپل ځینې بندیزونه وضع کړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران روانې اونۍ په پای کې دا موافقه تایید کړي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشټون د ایران د اټومي انرژي د ادارې لمشر سید جلیلی سره د نویو خبرو اترو پیشنهاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل که څه هم میرمن اشټون زیات فرصتونه له لاسه ورکړه خو هیواد بیا هم له نوموړي سره د خبرو په باب غور کوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا نن د قرغیزستان په جنوب کې د فرقې تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې هیواد کې د امنیت او نظم د برحاله کولو لپاره خپل چمتووالی وښود. په یوې اعلامیې کې چې په ویانا کې د دغه شورا د 650 غړو هیوادونو عاجلې غونډې وروسته خپره شوې ویل شوي چې په قرغیزستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باید هیوادونه بیړني ګامونه پورته کړي. دا ځانګړی غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د امنیت او همکارۍ د شورا د اقلیتونو د چارو عالي کمشنر په قرغیزستان کې د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړ. دا ډول خبرداری یو ځل په 1999 کال کې د پخواني یوګوسلاویا په مسیدونیا جمهوریت کې د تاوتریخوالي په باب هم ورکړ شوی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د قرغیزستان د روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې د ازبکانو او قرغیزانو ترمنځ فرقي جګړو کې 1000 وچل شوي او شاوخوا 1900 ټپیان دي. په عین حال کې د سیمې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل چې له قرغیزستان څخه د وتونکو ازبک کډوالو شمیر نږدې 100,000 ته رسیږي. هغه ویلي له ازبکستان سره پر پوله د قرغیزستان په خاوره امنیتي وضعیت کړکېچن دی او له همدې امله دوی ندي توانېدلي چې د کډوالو او بې ځای شو دقیق شمېره معلومه کړي. آیرلند وایي د اسرائیلو یو ډیپلوماټ له دې امله چې ویل شوی د اسرائیلو د استخباراتو یو غړي په دوبۍ کې د حماس د یو مشر د وژلو په قضیه کې جالي آیرلنډي پاسپورت کارولی له هیواد نه وباسي. د دوبۍ مقاماتو ویلي د اسرائیلو د استخباراتو یا موساد مشکوکو غړو په 13 جنوري میاشت کې د 2.5 روپیې استرالیایي جالي پاسپورتونو په واسطه دوبۍ ته سفر وکړ او دغلته د حماس پوځي غړی ممدوح المبهوه ترور کړی دی. اسرائیلو د مبهوه په وژنه کې د خپل جاسوسي ادارې لاس لرل نه خو تایید کړي او نه هم رد کړی. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر نوویل په دوبلین کې د اسرائیلو د سفارت یو کارکوونکی وباسي ځکه چې د دوی تحقیقات دې نتیجې ته رسېدلی دي چې موساد د حماس د غړي په وژلو کې د دغه هیواد له جعلي پاسپورت کار اخیستی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن په یوې په زړه پورې سیالۍ کې برازیل شمالي کوریا سره لوبه کوي. دا لوبه چې ټاکل شوې د جوهانسبرګ په میدان کې وشي د پراک په وخت د شپې په 8:30 پیلېږي او څو شېبې مخکې د نیوزیلند او سلوواکیا ترمنځ مسابقه بیا د یو یو ګول سره په مساوي توګه پای ته ورسېده. تېره ورځ هالند ډنمارک ته د 0 مقابل کې په 2، جاپان د 0 مقابل کې په 1 ګول سره کیمرون ته ماته ورکړه او د ایټالیا او پراګوای ترمنځ لوبه په 1-1 ګول سره مساوي پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت او یو شمېر نورو ادارو هغه وړاندیز ومانه چې په ترڅ کې به یې دې هیواد ته د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو څخه نفتي مواد واردېږي. د کابل چاپانیس ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام د دې لپاره شوی چې په افغانستان کې د تیلو د واردونکو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته او د نفتي موادو بیې کنټرول شي. د تېرو څو اونیو په ترڅ کې په افغانستان کې د ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د مختلفو سکتورونو لخوا چې څو وزارتونه هم پکې شامل دي په یوې پراخې طرحې باندې کار روان دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند عزیز شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه پورې د اړوندو وزارتونو لخوا ګڼې غونډې هم شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکو په وینا د دې طرحې په عملي کېدو سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په ننګرهار کې د فوټبال د 11 ټیمونو ترمنځ مسابقې پیل شوې. د ننګرهار د ورزش امیر سید عالم شاه مختاری د بختر خبري اژانس ویل دي چې تر اوسه پورې په دې مسابقو کې د درونټي د فوټبال ټیم تر نورو ښه ځلېدلې. نوموړي زیاته کړه چې دغه مسابقو په پای کې به تکړه لوبغاړي وستایل شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي په دې توانېدلې چې په هندوستان کې د ښه نیت په مسابقو کې لومړی مقام وګټي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې چارواکي وایي چې په دغه مسابقو کې افغان لوبغاړو 15 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 6 د برونزو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د تکواندو د دریو ټیمونو لوبغاړي په دې وروستیو کې په هندوستان کې د ښه نیت د مسابقو په 4 دور کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي وو. په دغه مسابقو کې 6 هیوادونو برخه اخیستې وه.
وخت د مازدیګر 6:09 دی. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې مجله کې د دغو تحولاتو او مسائلو خبری. په کندهار ښار کې د 14 لعمله د ارغنداب ولسوال د غزوی او یو ساتونکو وژل شوی دی. د پکتیا په ځدرانو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د نننۍ نښتې د تلفاتو په اړه دواړه خواوې ضد او نقیض خبرې کوي. د ننګرهار په شیرزادو کې د پرونی نښتې په ترڅ کې له دواړو لوریو 4 مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې د سړي تښتونې د حوادثو مخه نیولې ده. په افغانستان کې د زده کړې د کچې د لوړولو لپاره درې ورځنی سیمینار پیل شو. د قرغیزستان د وضع او د ایران د اتمي لانجې له تحولاتو به هم خبر شي، او دا چې یوې مرستندوی مؤسسې په بلوچستان او سند کې خپل دفترونه تړلي دي، دا چې ولې، ځواب به یې په روانه خپرونه کې واورئ. راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبری مجله په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 100.15 اوري. شیبه مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کندهار ښار په لومړی ناحیه کې 14 شوې ده، چې په نتیجه کې د ارغنده ولسوال د غزوی او یو ساتونکو وژل شوې دي. دا اوس په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی او د پیښې له جزئیاتو به مو خبر کړي. رښتینی صاحب، دغه پیښه څه وخت رامنځته شوه او جزئیات یې څه دي؟ مهرباني.
لکه تاسو وویل، څو شېبې وړاندې د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه چوکي مدد سیمه کې د ارغنداب پر ولسوال حاجي عبدالجبار د ریموټ کنټرول به می چاودنه شوې ده، چې د کندهار د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې په خپل ولسوال د هغه زوی او یو ساتونکی وژل شوی دی. خو په سیمه کې یو شمېر عیني شهیدان او ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه موټر ویجاړ شوي دي او مرګیو بل زیاته ده. عبدالکریم چې ځان د دغه سیمې اوسېدونکي بولي، هغه ازادي راډیو ته وویل چې ده ولیدل چې د نه کسانو جسدونه د سیمې څخه انتقال شول.
رښتینی صاحب، ته د پیښې له ځایه څومره لرې یې؟ ته خپله څه وینې؟
زه چې اوس د سیمې ځای ته ورغلم، دوه موټر چې دواړه کورولا وه، دا په سیمه کې ویجاړ پراته وه او سوځېدلي وه. شاوخوا د موټرانو پرزې هم خورې شوې وې او سیمه د پولیسو تر کنټرول لاندې ده.
رښتینی صاحب، د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی که نه؟
نه، تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او اورېدونکو ته یادې وي چې همدا تېر ماښام د کندهار په خاصیز ولسوالۍ کې د په یو ورته توګه د پولیسو په موټر چاودنه شوې وه، چې له امله یو پولیس وژل شوی وه او څلور نور ټپیان شوي وه. د هغې پیښې مسؤلیت وسلوالو منلی وو او ویلي وو چې اووه تنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي او ټول پولیس دي.
د دغه نننۍ پیښې د زخمیانو او ټپیانو حال څنګه دی؟ دوی روغتون ته وړل شوي که څنګه چل؟
روغتون ته وړل شوي دي. د میرویس روغتون د جرایي څانګې یو تن ډاکټر نوکریوال ازادي راډیو ته وویل چې د دوو تنو ټپیانو حالت نازک دی.
رښتین صاحب، ډېره ډېره مننه. درنو اوریدونکو، په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی وو چې په ریپورت کې وویل چې شیبه مخکې په کندهار کې 14 شوې، چې په نتیجه کې د ارغنده ولسوال د غزوی او یو ساتونکو وژل شوې دي. بلخوا، نن سهار د پکتیا د زدرانو په وزیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې، چې د تلفاتو په اړه دواړه خواوې ضد او نقیض څرګندونې کوي. ولسوال عبدالولي زدران وایي په دې نښته کې د پولیسو او ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې له دې زیاته مرګ ژوبله یې دولتي ځواکونو ته اړولې ده. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د سه‌شنبه په سهار د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې لارې پر سر د پرتې د وزې په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوې. د پکتیا د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي په دې نښته کې چې دواړو لورو پکې د یو او بل پر خلاف سپکې او درنې وسلې کارولې او په رایو نیم ساعت یې دوام درلود، د پولیسو او ملي اردو څلور تنه سرتیري ټپیان شوي او د ولسوالۍ ودانۍ ته هم مالي زیان رسیدلی دی. د اول ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې ډاډ وړ دی. د جګړې وروسته د برید کوونکو په نیولو پسې د افغان ځواکونو لخوا تصفیه عملیات پیل شوي، خو تر دا مهاله د برید کوونکو مړي او ټپیان دوی ته په لاس نه دي ورغلي. طالبانو د وځې پر ولسوالۍ او په همدې سیمه کې د افغان ائتلاف ځواکونو پر ګډې قرارګاه باندې د درنو وسلو د برید مسؤلیت منلی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې درې فوزي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات کورني او بهرني سرتېري وژل شوي دي. ولسوال عبدالولي ځدران د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه وبلله او هغه یې رد کړه. سربیره پر دې د امنیتي مسؤلینو په قول په یوه بله پیښه کې تېره ورځ د خوست یعقوبیو په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې پوستې باندې د وهوان د لګېدو له امله دوه سرتېري مړه او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو د دې پیښې پله هم په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې پیښه کې څلور تنه سرتېري له منځه تللي، خو امنیتي مسؤلین دا ادعا ناسمه بولي.
د پکتیا په ځدرانو کې د نننۍ نښتې په اړه مو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال رپورټ واورېده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ پرونۍ جګړې کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورټونه وایي په دغې جګړې کې له دواړو لوریو څوارلس تنه مړه او ژوبل شوي دي. یو شمېر دولتي وسایط او موټر هم وران شوي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د تېرې ورځې جګړې په نتیجه کې له دواړو خواوو نه سوار لس تنه مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زیاب دلزی وویل په جګړه کې دوه پولیس مړه او درې زخمیان شوي. د په عمومي توګه ټول جزئیات په دې توګه وړاندې کړل.
تېره ورځ غرمه مهال د افغان امنیتي ځواکونو شیرزاد ولسوالۍ ته تللي وو. د دغه ولسوالۍ د حکومت په خاطر باندې بې ځای تر اګرځېدو پر مهال د هاشمخېل په ساحه کې یو سوال کسانو کمین وهلې او درې کمین وروسته نښته هم شوې ده. د نښتې نه وروسته اشراف
ځینو سیمه ییزو وویل اته تنه ملکی خلک هم په دغه جګړه کې وژل شوي. خو له سیمې نه جلال آباد ته راغلو عیني شاهدانو وویل اصلا د طالبانو د برید دا دومره بریالیتوب د ولسي خلکو د ملاتړ په وجه و، ځکه حکومت دغه ولسوالۍ ته له عمومي سړک نه نیولې تر بیړنیو مرستو پورې اتم نه دي کړي.
زه عارف الله خبرې کوم د شیرزادونه. خبره داسې ده چې دلته د دغه حکومت نم خلک ناراض دي زیات، او زه په دې باندې چې مخکې دغه کونارو په رابطه باندې هغه سره وکړلو راغله چې کونار اړو دا کو بیا د هغې نه راو دغه د شیرزادو روډ دی، دغه روډ چې دی خامه سرک دی، په دغې رابطه باندې د کوم خلک اوس په دې خفه دي چې دا روډ ولې نه پخېږي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی د خلکو د دغسې نیوکو په اړه وویل
د
وسلوالو مخالفینو یو قومندان خیرالله له سیمې نه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل یو اراده امریکایي ټانک دوی روغ رمټ خپلو مرکزونو ته بیولی او کولی شي د دغه جګړې مستند فلم ژورنالیستانو ته وښیي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ویلي وو دیارلس پولیس یې وژلي، دوه ټانکونه یې ویجاړ کړي او پنځه امریکایان یې هم وژلي دي. خو په جلال آباد کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبره رد کړه.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د زده کړې د کچې د لوړولو لپاره درې ورځنی سیمینار د سه شنبې په ورځ د اسلامي هیوادونو د علمي او فرهنګي ادارې یا آیسیسکو په مالي ملاتړ د پوهنې وزارت لخوا پرانستل شو. په دغه سیمینار کې به د څوارلسو ولایتونو استازي د سواد د زده کړې په مخ کې د پرتو ستونزو د اواري لپاره د حل لارې ولټوي. نور حل د ماریا صدیقي په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي د پخوا پرتله په تیرو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه ناامني، اقتصادي فقر او سنتي دودونه لا هم د سواد د زده کړې په وړاندې اساسي خنډونه بلل کېږي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت په دې برخه کې د شتو خنډونو د لرې کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په همدې هدف د اسلامي هیوادونو د علمي او فرهنګي ادارې په مرسته په کابل کې درې ورځنی سیمینار پرانیستی دی. دغه سیمینار ته له مرکز او ولایتونو څخه د سواد د زده کړې 50 ښوونکي رابلل شوي، څو د ورپېښ ستونزو د هوارې لپاره مناسبې لارې ولټوي. د اسلامي هیوادونو د علمي او فرهنګي ادارې یا آیسیسکو استازي علي جعفر عبادي په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه پروګرام کې کوچیانو، معللینو او د ته ورته نور هغه کسان چې له زده کړو بې برخې دي لومړیتوب ورکول کېږي. نوموړي وړاندې وویل
در کشورهای کمتر توسعه یافته خصوصا در دنیای اسلام مفیده
شاته پاتې هیوادونه په خاصه توګه اسلامي هیوادونه د بې سوادۍ د ستونزو سره مخامخ دي. دا هیوادونه په عام ډول د نورو ستونزو سره هم مخ دي. لکه جنگ، اقتصادی کمزورتیا او یا هم داسې نورې فرهنګي ستونزې. پوښتنه دلته ده چې د کوم ځای باید پیل سي، د پیل ټکی کوم دی؟ هغه څه چې د پیل ټک په توګه معلومیږي هغه د سواد زده کړه ده. د سواد په زده کړه کې نه باید د ټولنې د ځپل سویو ډلو څخه سترګې پټې کړو، لکه معلولین یا بېروزګار خلک. باید هغوی ته د سواد د زده کړې په برخه کې هم هڅې وکړو.
افغانستان په آسیا کې له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د ورکړل شویو شمیرو له مخې 30% وګړي نالوستې دي، چې له 10% څخه 80% ښځې دي. د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وویل چې د دغه سیمینار هدف په افغانستان کې د زده کړې د کچې لوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د داسې سیمینارونو په جوړولو سره د زده کړې په مخ کې د پرتو ستونزو د هواري لپاره لارې چارې ولټوي.
د دې کانفرنس مخه او هدف دا دی چې نه یوازې دا چې په اسلامي تعلیماتو کې د زده کړې زمينه خلکو ته برابر کړي، بلکې په افغانستان کې د سواد او لوست او لیک کچه باید لوړه شي. د دې کانفرنس سازمان او خصوصا د داغي تعلیمي اداره ICSCO موږ د هغه څخه غوښتنه کړې چې زمونږ د پوهنې په وزارت کې د ملي کمیسیون د ICSCO او UNESCO د ملي کمیسیون د لارې او د سواد حیاتی د موینت د لارې ټول فعالیتونه نور هم ګړندي کړي او په افغانستان کې د ورکشاپونو موږ ته دایر کړي چې یو نمونه ده نه نه ده د په غریبه تقریبا په مختلفو ولایتو کې لوست او لیک زمينه ډیرو دوستانو ته برابر شي. کله راتلونکي کې په نظر راتلونکي موږ د امید لرو او د ICSCO د مقامات څخه جدي موږ خواهش کړی دي چې د پوهنې وزارت سره په دې لاره کې پوره ګامونه او کټوري ګامونه واخلي.
افغان حکومت د غستونز ته په پام سره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د سواد د زده کړې د پراختیا یو موینیت پرانیستی دی ترڅو د غستونز ترې وهده هوارې شي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه هڅې کافي نه دي او د دوی په وینا په دې برخه کې د بنسټیزو پروګرامونو پلي کولو ته اړتیا ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبری مجله په منځني صفه 1299 او اف ام 1.15 ورې درنو اوریدونکو، د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې په دې وروستیو یو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سړی تختونی کچا راکمه کړی ده او په دې اړه خپل زیارونه ګړندي او ګڼ کړی دي. په روانه خبرونه کې مو وعده کړی و چې په دې اړه به تفصیلي ریپورت واورو، خو د وخت د کموالي له امله نشو کولای چې دغه ریپورت درته خپور کړو. دغه ریپورت به د ازادي راډیو د سبا په خبرونه کې واوري. خو په دې شیبه کې یو بل ریپورت لرو. په بلوچستان او سند ایالتونو کې د میرسي کور په نامه یوې بهراني مرستندویه مؤسسې خپل ټول دفترونه نن وروسته له هغه وتړل چې څلور میاشتې وړاندې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د دې ادارې له څلورو تنو تښتول شویو کسانو څخه یو تن چې موټر چلوونکی وو وسلوالو وواژه او نور درې لا هم د وسلوالو په ورکه کې دي، او د تښتول شویو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د 100 میلیونو کلدارو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال برکوال میخیل په ریپورت کې.
د روان میلادي کال د فبروري پر 12 نیټه د مرسکور په نامه د یوې بهرنۍ مرستندوی مؤسسې څلور تنه کارکوونکي د بلوچستان له ژوب سیمې څخه کوټې ته را روان وو چې د لارې په اوږدو کې کلاسې فلاو سیمې ته نږدې نامعلومو وسلوالو له خپل موټر سره اختطاف کړل او جنوبي وزیرستان ته یې وتښتول. په بلوچستان کې د مرسکور د دفتر مشر ډاکټر سیدالله وایي وسلوالو تښتونکو په وار وار د مرسکور له ایالتي دفتره وغوښتل چې د دوی د تښتول شویو کارکوونکو په بدل کې د 140 میلیونه کلداري ورکړي، خو د پیسو د نور کولو له امله یې وسلوالو اختطاف کوونکو له هغو څلورو تنو څخه یو تن موټر چلوونکی چې حبیب الله نومېده او د بوستان سیمې اوسېدونکی وو دوه ورځې وړاندې وژلی دی. د مرسکور دفتر د خپل کارکوونکي د وژنې په خلاف په بلوچستان کې خپل 40 او په سند ایالت کې 8 دفترونه تړلي او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. د مرسکور مشر ډاکټر سیدالله وایي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې اختطاف کوونکو د موټر چلوونکي حبیب الله د قتل ویډیو جوړه کړې او د نوموړي کورنۍ ته یې ور استولې ده، خو مړی یې لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. په ویډیو تصویرونو کې تښتونکو خبرداری ورکړی چې که دوی ته ژر تر ژره 100 میلیونه کالداري ورنکړل سي نو د مرسکور نور درې تنه کارکوونکي به هم یو په یو ووژنې. خو د مرسکور مشر ډاکټر سیدالله وایي د مرسکور د پالیسۍ له مخې دوی د خپلو تښتول شویو کارکوونکو په بدل کې پیسې نه سي ورکولای. دا چې د پاتې درېو کارکوونکو برخلیک برخلیک به څنګه وی دا به پراتلونکې کې څرګند سي. د وجل سوی موټر چلونکې ورور محمد شفا خبرې رسنوي ته ویلي چې وسلوالو تښتونکو له تیرو دریو میاشتو راهیسې له یوه موبایل ټلیفونه دوی ته او د مرسکور دفتر ته ټلیفونونه کول، خو نه د مرسکور دفتر او نه هم حکومت د ده د ورور د ژوند د ژغورلو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړل. د مرسکور دفتر د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې د دې مرستندویو موسسې د پاتې دریو تښتول سویو کارکوونکو پراخوشي کېدو کې د ګړندۍ حالې ځلې او پلټنې وکړې.
ایران دی اروپایی ټولنې له لوري پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه رد کړل او وی ویل چې دا بندیزونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه ایران له خپلو اتومي فعالیتونو نشي راګرځولی. د لویدیځو آژانسونو په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د سه‌شنبې په ورځ په تهران کې د ترکیې د پارلمان له رئیس محمد علي شاهین سره د لیدلو پر مهال وویل چې له برازیل او ترکیې سره د اتوم د سون موادو په برخه کې د تیر میاشتې تړون لا هم پر خپل ځای دی. له ترکیه او برازیل سره د ایران د تړون له مخې تهران د ټیټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیې ته استوي او بیا د سون مواد ترلاسه کوي، خو له دغې پریکړې سره د ملګرو ملتو امنیت شورا موافقه ونه کړه او تیره چهارشنبه پر ایران له بندیزونو سره سلا وکړه. د امنیت شورا تر پریکړې نږدې اونۍ وروسته د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بیا موافقه وکړه چې پر ایران له خپل لوري بندیزونه ولګوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویسترویل په لوکزامبورګ کې د دې بندیزونو په اړه وویل چې پکې د امنیت شورا د بندیزونو سربیره نور شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې په ځانګړي ډول هغه تجارتي اقلام شامل دي چې د ایران په اټومي پروګرام کې ممکن ګټه ترې واخیستل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه یو شمېر اروپایي هیوادونه دا پوښتنه کوي چې دغه بندیزونه به له ایران سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي، خو موږ دا پوښتنه کوو که چیرته ایران اتوم بم ولري پر اروپا به د هغه اغېز بیا څه وي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې بندیزونه له راتلونکې میلادي میاشتې عملي شي، خو د سه‌شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رحیم مهمان پرست وویل د اروپایي ټولنې تګلاره ستوغه ده او منطقي نه ده، ځکه چې دغسې پریکړه چې دوی کړې ده ستونزه نشي هوارولی. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د ایران د تیلو او ګازو صنعت، بانکي راکړه ورکړه، ترانسپورت او د بیړیو صنعت په یو ډول شامل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا کانګرس هم پر ایران له خپل لوري نور بندیزونه ولګوي. ایران چې په نړۍ کې د خامو تیلو پنځم ستر صادرونکی هیواد دی، تر اوسه یې د حساسو اتومي پروګرامونو له درولو سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د امنیت شورا د بندیزونو لپاره دوی د یورانیم غني کول نه دروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل بندیزونه موږ له خپلې لارې نشي راګرځولی، بندیزونه موږ هڅوي چې نور هم پر خپل ځان متکي شو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي د قرغیزستان جنوب ته د بشري بیړنیو منظمو مرستو د استولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو د برخې مرستیال لین پاسکوی امنیت شورا ته وویل چې ازبکستان هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو د ازبک کډوالو غم وخوري. د قرغیزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغیزیانو په قومي شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 170 کسان وژل شوي دي او په لسګونو زره ازبکان دې ته اړ ایستل شوي چې له خپلو کورونو وتښتي. د ازادي راډیو خبر څنګه پر دې موضوع ریپورت لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په لسکونو سره ازبکان چې اکثر یې ښځې، ماشومان او زاړه دي د قرغیزستان له جنوبه د ازبکستان اندیجان ته مهاجر شوي دي. په بشکک کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي چې ډېر ژر شاید د کډوالو شمیر 100,000 تنو ته ورسی شي. د ازبکانو او قرغیزیانو ترمنځ شخړې لومړی د اوش په ښار او شاوخوا سیمو کې پیل شوې، بیا د جلال آباد ولایت ته خپرې شوې. د رپورټونو له مخې ډېر بریدونه په ازبکانو چې اقلیت شوي دي، خو ویل کېږي چې قرغیزیانو ته هم مرژوبلا اوښتې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه لږ تر لږه 170 تنه وژل شوي او تر 1,500 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي میرسلاف جینکا نن وویل په اوش کې د مرستې لپاره 1400 ټنه مواد لرو او اوس موږ له موقت حکومت سره په خبرو یو چې دا مواد څنګه خلکو ته ورسوو. د قرغزستان په اوش ښار کې د دې قومي شخړې له امله ګڼې ودانۍ هم سوځول شوي دي. دوکانونو ته اور ورته شوی، د کنسرت یو حال سوځول شوی او شخصي کورونه هم سوځول شوي دي. د روسیې په مشرۍ ګډ امنیتي سازمان قرغزستان ته د مرستې لپاره د هلیکوپټرو او وسایلو د استولو ژمنه کړې ده څو د شخړو مخه ونیسي. د قرغزستان د موقت ادارې مشر روزا اتنبایو و خبري غونډې ته نن په بشکک کې وویل موږ وسایلو ته سخت اړتیا لرو، لکه د شخړو پر ضد وسایلو ته چې نه یې لرو. که مو چېرته دا وسایل لرلی نو شایي موږ له دې ناورین سره ښه مقابله کړې وای. د قرغزستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د جلال آباد او ووش په ښارونو کې د تیر شپې په مقایسه نن وضع آرامه ده.
درنو اوریدونکو، د قرغزستان د وضعیت د ریپورټ په اوریدلو زموږ نننۍ پښتو مازدیګرنۍ خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپل همکارې زرغونې منګل ته سپارم چې دری خبري مجله برابره کړي او وړاندې کوي. زرغونه جانې مهرباني وکړي.
مننه سلطان جانه. تاسو سره مشه شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه هم مشنوین که تلاش ها به هدف یک انتخابات عاری از جنجال پارلمانی در کشور جریان داره و مسئولین گفتن افرادی که با کاروبار مواد مخدر و با گروه های غیر ببخشین با گروه های مسلح غیر قانونی رابطه دارند در انتخابات چانس نخواهد داشتن. ایره هم مشنوین که ولسوال ارغنداب ساعت پیش در اثر یک انفجار در قندهار کشته شد. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم. برای نخست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده امروز در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند 4 فرد ملکی کشته شدند. اتحادیه اروپا میگوید وضعیت کودکان افغان در مقایسه با کودکان جهان در بدترین حالت قرار دارد و تعداد کشته شدگان خشونت‌های قومی در جنوب قرغیزستان به 170 هم رسیده است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده امروز در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. طبق اعلامیه وزارت داخله افغانستان این ماین توسط ریموت کنترل اداره میشد. با گفته مقامات وزارت داخله 2 فرد ملکی دیگر نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کشک کهانه ولایت ایرات کشته شدند. نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برای اردوی ملی این کشور به ارزش 3 میلیون دلار سلاح و تجهیزات کمک کردند. طبق اعلامیه نیروهای بین المللی این وسایل شامل سلاح اتومات، آوان و ماشین های خیاطی است. در اعلامیه همچنین آمده است که ترکیه از سال 2003 میلادی بدین سو به اردوی ملی افغانستان به ارزش 71 میلیون دلار سلاح کمک کرده است. جرمنی و دنمارک برای انتخابات آزاد و منصفانه با بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا قرارداد کمک 3 میلیون دلاری را امضا کرد. طبق اعلامیه فیفا بر اساس این قرارداد 2.5 میلیون دلار از سوی جرمنی و 500 هزار دلار توسط دنمارک به فیفا کمک می‌کردند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتند که آنها تا حال در 34 ولایت افغانستان هزاران ناظر را برای نظارت از انتخابات ولسی جرگه که قرار است به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود استخدام کردند. حکومت افغانستان لست از نام‌هایی که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شاملند به این سازمان ارائه کرده و خواهان عزل نام‌های این افراد از لست سیاه شدند. رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان امروز این موضوع را به رادیو آزادی گفت، اما وی به صورت مشخص نگفت که نام کیها در این لست ارائه شده به شورای امنیت درج شده است. به دنبال درخواست اکثریت اعضای جرگه مشورتی صلح مبنی بر عزل نام‌های شماری از افغان‌ها از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیئتی از کمیته 1267 این شورا به منظور بررسی در این مورد به کابل آمده است. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند امروز یک موتر مملو از مواد انفجاری را در ولایت خوست شناسایی و متوقف کردند. طبق اعلامیه این وزارت انتحارکننده با استفاده از یک موتر نو صرف میخواست عمله انتحاری را در داخل شهر ولایت خوست انجام دهد که از سوی نیروهای پلیس شناسایی شد، اما در این اعلامیه آمده است که انتحارکننده از محل فرار کرده است. اتحادیه اروپا میگوید وضعیت کودکان افغان در مقایسه با کودکان جهان در بدترین حالت قرار دارد. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته است که هنوز هم افغانستان شاهد مرگ و میر نوزادان افغان با رقم بالایی میباشد. در این اعلامیه همچنین آمده است که عدم دسترسی به خدمات صحی، نبود آب آشامیدنی صحی از جمله مشکلاتی است که بخش اعظم از کودکان افغان با آن مواجه است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. تعداد کشته شدگان خشونت‌های قومی در جنوب قرقیزستان به 107 تن رسیده و بیش از 1700 تن دیگر زخمی شدند. خشونت‌ها بین قرقیزها و ازبک‌ها پنجشنبه گذشته آغاز گردید. ولی ازبک‌ها و تعدادی از مامورین کمک‌رسانی بین‌المللی می‌گویند تعداد کشته شدگان کمتر تخمین شده است. در نتیجه خشونت‌های 5 روز گذشته ده‌ها هزار نفر دیگر به ازبکستان مهاجرت کردند. نماینده سازمان ملل متحد در بشکک امروز گفت به گفته مقامات ازبک 75000 نفر به طرف آن طرف سرحد ازبکستان گذاشتند و به زودی ممکن این رقم به 100000 برسد. در این حال دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه وضعیت را در این کشور غیر قابل تحمل خوانده است. مدویدوف میگوید حالا شرایط واقعا غیر قابل تحمل است. من قبلا عذابی خود را در مورد عراق کردم. مردم کشته شدند، خونریزی ادامه دارد، برخوردهای قومی به طور گسترده جریان دارد و این وضعیت به طور جدی برای آسیای میانه خطرناک است. روی همین دلیل باید تمام اقدامات مطابق قانون ولی به صورت جدی روی دست گرفته شود تا از این طریق چنین عمل متوقف گردد. در این حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت نیاز فوری برای ایجاد دهلیزی که کمک‌های بشری را به قرقیزستان برساند میباشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز امروز خوان خاتمه خشونت‌ها در این کشور شد و گفت که به خاطر حل این بحران آماده همکاری میباشد. ایران میگوید پلان اتحادیه اروپا مبنی بر وضع تعزیات بشر علیه این کشور به خاطر پروگرام هسته‌ایش نادرست و غیر منطقی است. در اجلاس روز دوشنبه لوکزامبورگ وزرای خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند تا تعزیرات بیشتر را بالای ایران وضع کنند. تعزیرات پیشنهاد شده علاوه بر تعزیرات شدید جدید شورای امنیت سازمان ملل است که هفته گذشته بالای ایران وضع شد. طبق گزارش ها پیشنهاد مطرح شده شبکه تیل و گاز ایران، تجارت، بانکداری، بیمه و بخش ترانسپورت شامل می باشد. انتظار می رود که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در جریان هفته از این اقدامات حمایت کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت وضع تعزیرات مشکل ایران را با غرب حل نخواهد کرد. به گفته مهمانپرست
سیاست چماق و هویجی که اعلام می کنند به هیچ وجه کارایی نخواهد داشت و متناسب با شؤونات ملت بزرگ ایران هم نخواهد بود. اگر در رویکرد کشورهای غربی منطق حاکم باشه، در چارچوب گفتگوهای منطقی درخواستای اونها قابل بررسی خواهد بود. اگر منطق اونها در مقابل منطق ملت بزرگ ما شکست بخوره، توسل به اقدامات محدود کننده و فشار و تحریم پاسخ مناسبی رو در بر خواهد داشت.
در این حال کاترین اشتون رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز گفت وای آماده است تا با سید جلالی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در مورد پروگرام هسته‌ای این کشور گفتگو کند. در پاسخ به این تقاضا مهمان پرست گفت خانم اشتون چندین فرصت را برای مذاکره از دست داده است ولی با آن هم تقاضای وای مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. چین پلان دارد تا در یونان که با مشکل پرداخت قرض مواجه است سرمایه‌گذاری های بزرگ نماید. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز چین در صدد آن است تا در بخش انتقالات، لوجستیک و پروژه های میدانوی سرمایه گذاری کند. فاینانشل تایمز می نویسد این معامله قرار است به روز سه شنبه توسط معاون صدراعظم چین در آتن پایتخت یونان به امضا برسد. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال امروز سلواکیا در مقابل زیلاند جدید یک مقابل یک مساوی شدند. مسابقه دوم بین تیم‌های پرتغال و ساحل آج لحظات قبل آغاز گردید. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برزیل در مقابل تیم کره شمالی بازی خواهد کرد. منیجر دیوا اخبار اقتصادی ورزشی افغانستان را ارائه می‌کند.
شورای وزیران افغانستان، وزارت تجارت و صنایع و برخی دیگری از نهادهای حکومتی این کشور را مبنی بر خریداری مواد نفتی از کشورهای آسیای میانه مورد تایید قرار داده است. با گزارش روزنامه انیس، این تصمیم به خاطر کنترل قیمت مواد نفتی در افغانستان و ایجاد یک رقابت سالم در این بخش روی دست گرفته شده است. ظرف چند روز اخیر قیمت تیل دیزل و پترول در افغانستان افزایش یافته است. مقامات افغان میگویند به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان روی طرح‌های مشخص از سوی سکتورهای مختلف که شامل چند وزارتخانه میگردد به هر صورت میگیرد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رابطه جلسات متعدد از سوی وزارتخانه های مربوط به این مسائل دایر یافته است. با گفته مقامات وزارت مالیه تطبیق این برنامه در رشد اقتصاد کشور مفید دانسته شده است. رقابت‌های انتخاباتی فوتبال میان 11 تیم در ولایت ننگرهار راه اندازی گردیده است. سید عالم شاه مختاری آمر ورزشی ولایت ننگرهار و باختر خبرگزاری دولتی گفته است در این مسابقات تیم درونته با شکست تیم فیروزی در صدر قرار دارد. با گفته آمر ورزشی ولایت ننگرهار این مسابقات تا ختم دیدارهای تمام تیم‌های اشتراک کننده ادامه خواهد داشت. بازیکنان رشته تکواندو افغانستان در چهارمین دور رقابت‌های حسن نیت هندوستان قادر به کسب مقام اول شدند. فدراسیون تکواندو کمیته ملی المپیک در یک اعلامیه گفته که در این دیدارها بازیکنان افغان 15 مدال طلا، 7 نقره و 6 مدال برنز را از آن خود کردند. با تازگی شماری از ورزشکاران 3 تیم تکواندو کشور با منظور اشتراک در چهارمین دور مسابقات حسن نیت وارد هندوستان شده بودند. این رقابت میان 6 کشور بر راه افتاده بود.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در جریان مبارزات انتخابات پارلمانی نامزدان نمیتوانند از امکانات دولتی به نفع خود استفاده کنند. ولسوال ارغنداب ساعت پیش در اثر یک انفجار در قندهار کشته شد. از بازی پاکستان و امریکا روی موضوع مبارزه با تندروان در افغانستان و پاکستان هم گزارش داریم. مرکز تشخیص و تداوی مجانی توبرکلوز در یکی از شفاخانه های خصوصی امروز در کابل گشایش یافت. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ولسی جرگه نمیتونند از امکانات دولتی به نفع خود و ضرر دیگرها استفاده کنند. قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدای انتخابات ولسی جرگه به تاریخ دوم سرطان سال جاری راه‌اندازی شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست خبری در کابل گفت که در جریان مبارزات کدام محدودیت بر مقدار مصارف کاندیدا وضع نشده، اما نامزدان نمیتونن از پول منابع خارجی و پول که توسط قاچاق مواد مخدر به دست آمده استفاده کنن.
هیچ یکی از کاندیدا نمیتونه که از امکانات دولتی به نفع خود و یا هم به ضرر کاندیدای دیگه استفاده کنه. موضوع دوم، هیچ یکی از کاندیدا نمیتونه که از پول سیاه که از مواد مخدر به دست میاد و یا هم از پول که بیرون از مرز وارد کشور میشه و کاندیدا از او استفاده کنه. یعنی این چیزا ممنوع قرار داده شده.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته کاندیدهای انتخابات پارلمانی نمیتونند در مبارزات خود از پول مواد مخدر استفاده کنند، مسئولین ولایت بلخ هم گفتند که کاندیدهایی که با گروه‌های مسلح غیر قانونی رابطه دارند شانس کاندید شدن در انتخابات نخواهد داشتند. مسئول برنامه دایاگ در شمال افغانستان گفته بیش از 8000 میل اسلحه از طریق این برنامه تا حال در این ولایت جمع آوری شده. جنرال منان عابد همچنان گفته هر کاندیدی که با گروه های مسلح غیر قانونی ارتباط داشته باشه نمیتونه در این انتخابات شانس کاندید شده نداشته باشه.
کسایی که کاندید میشن اونجا کمیسیون سم شکایات از طریق وزارت محترم امور داخله عنوانی کمیته ولایتی دایاک مکتوبه را ارسال میکنه راجع به شخص که بان گروپ داره و سلاح داره معلومات میخواد. هرگاه اینمی شخص مورد نظر از طرف کمیته ولایتی عدم ارتباط از با بان گروپ های مسلح غیر مسئول و داشتن دیپای سلاح تصدیق نگرده او شامل پارلمان کشور شده نمیشه.
جنرال منان عابد مسئول برنامه دایاگ شمال افغانستان بود که گفت هر کاندیدی که با گروه های مصالح غیر قانونی ارتباط داشته باشه نمیتونه در انتخابات پارلمانی خود کاندید کنه. شنونده عزیز، از موضوعات سیاسی میریم به مسائل امنیتی و کشته شدن یک مقام دولتی در قندهار. ساعت پیش ولسوال ارغنداب در یک انفجار کشته شد. همکارم سالی محمد سالی با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار صحبت تلفنی داشت و ازش در مورد این حادثه سوال کرد.
محمد صادق رشتنی، اگر در مورد حادثه امروزی شهر قندهار با ما معلومات بتین که ولسوال ارغنداب با چند تن از کسایی که با وای یک جا بودن کشته شدند، معلومات اخیر شما چی است در مورد؟
چند دقیقه پیش در ولایت قندهار حوزه اول از دیوار ولسوال ارغنداب همراه یک پسر و یک پلیس کشته شد در انفجاری یک ماین ریموت کنترل. امیر امنیت ولایت قندهار اسمنوال فضل احمد شیرزاد بر رادیو آزادی گفت در این حادثه ولسوال عبدالجبار رای اقتصار و پلیس کشته شد.
این حادثه در کدام نقطه شهر رخ داده؟ گفته میشه که در یک نقطه پرازدحام شهر قندهار این حادثه رخ داده. معلومات شما چی است که در این حادثه به کسای دیگه هم تلفات رسیده؟
امیر سهر در ولایت قندهار در مرکز است. سیدان یعنی بر رادیو آزادی گفت ازدحام نبود.
مسئولیت حادثه را کسی به عهده خود گرفته؟
در مورد مخالفین دولت که هر وقت مسئولیت امیر کم اجتا به خود گرفته، در این مورد کدام تبصره نکرده.
خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از کشته شدن ولسوال ارغنداب همراه با پسرش خبر داد. این حادثه در اثر یک انفجار ریموت کنترل صورت گرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:45 دقیقه شام با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرونم انگلستم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که سطح اختطاف ها در اواخر نسبت به گذشته در افغانستان کاهش یافته. سخنگوی این ریاست امروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت که تلاش های جدی به هدف کاهش هرچی بیشتر آدم ربایی ها در افغانستان ادامه دارند. سخنگوی ریاست امنیت ملی علاوه کرد که موظفین این ریاست اخیراً دانستن یک گروه اختطافگر و گروه از مخالفین مسلح که قصد انجام حمله انتحاری در ولایت لوگر داشتن گرفتار کنند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از ستار فروغ مشنوین.
بانک نگرانی ها در خصوص فعالیت برخی از گروه های آدم ربا در افغانستان همچنان موجود است. مقامات ریاست عمومی امنیت ملی این کشور از کاهش میزان اختطاف ها در افغانستان حرف می زنند. سید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در نتیجه مبارزه جدی و پیهم این ریاست سطح آدم ربایی ها نسبت به گذشته تا حد زیاد پایین آمده است. وی که در یک نشسته خبری بعد از ظهر روز سه‌شنبه در کابل صحبت می کرد در مورد چنین گفت:
اگر در سال 1387 جرایم اختطاف به 89% می رسید، خوشبختانه امروز بر اثر فعالیت های مثمر نیروهای امنیتی حدود این جرایم الا 10% پایین آمد. یعنی فعلا در شهر کابل و تعداد از ولایات حدودا 10% شاید فعالیت های اختطافگران موجود باشد.
آقای انصاری علاوه کرد که تلاش های موظفین ریاست امنیت ملی پیرامون شناسایی و گرفتاری گروه های اختطافگر ادامه دارد و ابراز امیدواری نمود که در اثر همین کوشش ها میزان اختطاف ها از این بیشتر کاهش بیابد. وی در بخشی از حرف هایش از گرفتاری یک گروه 5 نفری اختطافچیان نیز خبر داد.
در راستای همین فعالیت ها موظفین ریاست عمومی امنیت ملی توانستند گروه 5 نفری اختطافچی ها که بر علاوه اختطاف اینا در سرقت های متعدد مسلحانه و خاطر ربودن پول هموطنهای ما، ربودن طلا و سایر اجناس قیمتبهای هموطنهای ما در شهر کابل فعالیت داشتن، اونا را شناسایی، تثبیت و دستگیر کنند.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان گفت با تازگی یک گروه 3 نفری مخالفین مسلح را که قصد اجرای یک حمله انتحاری را در ولایت لوگر داشتند بازداشت کردند. به گفته آقای انصاری این گروه در گذشته در چندین مورد از ناامنی ها نیز دست داشتند. تشویش های موجود است که با استعفای امرالله صالح از سمت ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تلاش های این اداره در راستای شناسایی و بازداشت مخالفین مسلح و مجرمین با کندی مواجه خواهد گردید. اما مقامات ریاست عمومی امنیت ملی این کشور میگویند رفتن آقای صالح هیچ تأثیر بالای فعالیت های آنان نمیگذارد.
از بیانات مقامات ریاست امنیت ملی کشور شنیدین که گفتن اختطاف ها در اواخر در افغانستان کاهش یافته. از طرف دیگه گفته شده که اردوی پاکستان و نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان منتظر اقدامات یکدیگه در موضوع مبارزه بر ضد تندروا دو کشور هستند. پاکستان با فشار کشورهای غربی که میخواهند اسلام آباد عملیات خود بر ضد تندروا در وزیرستان شمالی آغاز کنه مقاومت میکنه و منتظر است که قوای ناتو چی وقت عملیات خود در قندهار شروع خواهد کرد. از طرف دیگه جنرالای ناتو در افغانستان قبل از آغاز عملیات قندهار منتظر تلاش‌های پاکستان بر ضد افراط‌گرایان در وزیرستان شمالی می باشند و این انتظار اونا شکل بازی شطرنج به خود گرفته. خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق نگاهی انداخته به بازی انتظار بین پاکستان و ناتو. نکات عمده ای گزارش از سید سمی عباس میشنویم.
بیایید افغانستان و پاکستان را به حیث یک تخته بزرگ شطرنج ترسیم کنیم که در یک سو قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستل نشسته و در سوی دیگران لوی درستیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی. هر دو انتظارند که طرف مقابل چی حرکت میکند. دو متحد انتظارند که طرف دیگر چی وقت عملیات را علیه قرارگاه های طالبان در افغانستان و پاکستان آغاز میکنند. واشنگتن پاکستان را تشویق میکند قوای خود را به وزیرستان سفر بر کند، جایی که قماندان قدرتمند طالبان جلال الدین حقانی و متحدین عرب، پاکستانی و آسیای میانه وی فعال میباشند. اما متخصص امور منطقه و نویسنده احمد رشید به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که نتایج عملیات قوای ناتو در کندهار معلوم نشود گمان نمی رود که پاکستان عملیات را در وزیرستان شمالی آغاز کند. با گفته احمد رشید، پاکستان به دستاوردهای عملیات قبلی آمریکا در ولسوالی مارجه ولایت هلمند اعتماد ندارد، زیرا بعد از این عملیات طالبان ریشه‌کن نشدند و کشتارها و حملات آنها بر افراد هنوز هم ادامه دارد و برنامه بازسازی که مرحله بعدی عملیات به شمار می رفت هنوز در مارجه شروع نشده است. با گفته احمد رشید، اسلام آباد عملیات مارجه را یک پیروزی حساب نمی کند و این نتیجه گیری بر تصمیم آن در مورد آغاز عملیات در وزیرستان تأثیر گذاشته است.
چرا پاکستان عساکر خود را به خطر بیاندازد و قوای بیشتر را به یک جنگ بفرستد که به نظر پاکستان نتیجه آن ناکامی می باشد؟ این حالت آمریکایی ها را عمیقا نگران ساخته است، زیرا عملیات کندهار به پیروزی نخواهد رسید مگر اینکه راه های اکمالاتی و آمدن افراد دیگر طالبان از پاکستان به کندهار مسدود نشود.
سابق وزیر داخلی افغانستان علی احمد جلالی درباره این که این دو عملیات با هم ارتباط عمیق داشته باشند شک دارد. جلالی که استاد پوهنتون نظامی آمریکا می باشد می گوید کندهار و وزیرستان به عملیات‌های نظامی جداگانه نیاز دارند. به گفته او کندهار ظاهراً تحت کنترل حکومت افغانستان قرار دارد، در حالی که وزیرستان شمالی مرکز القاعده و متحدین افراطی آن می باشد.
در کندهار چیزی که نیاز است برقرار نمودن حاکمیت کامل حکومت مرکزی می باشد تا حکومت بتواند از مردم خود دفاع کند و خدمات را برای آنها مهیا بسازد. ولی در وزیرستان وضعیت کاملا فرق می کند. شما در اینجا قرارگاه های افرادگرایان و تروریستان را که هم در داخل پاکستان عملیات می کنند و هم در آن سوی سرحد در خاک افغانستان باید از بین ببرید.
به هر حال جولیان لندلی فرنچ، متخصص امور نظامی که اوضاع منطقه را دقیق تحت نظر دارد، به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در تابستان در افغانستان و پاکستان اهمیت حیاتی دارد. اما آقای جلالی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت قدرت‌های منطقه برای نقش آینده در افغانستان تلاش می‌کنند، زیرا آنها به این نظرند که آمریکا بالاخره عساکر خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما در آغاز سال جاری با اعلان افزایش عساکر کشورش در افغانستان این را هم گفت که انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در تابستان سال 2011 آغاز خواهد شد.
اگر آمریکا در این منطقه برای مدت طولانی باقی بماند، در آن صورت شرایط فرق خواهد کرد. اما اگر آمریکا تصمیمی برای برآمدن داشته باشد، در آن صورت پاکستان می‌خواهد بعضی از این افرادگرایان را همچون متحد در پهلوی خود داشته باشد و آنها نمی‌خواهند که خاص به خاطر واشنگتن که آن هم پلان خروج از منطقه دارد، بعضی از این متحدین خود را برانند. در حال حاضر حداقل ظاهرا این نظر وجود دارد که آمریکا منطقه را ترک می‌کند.
اما احمد رشید اضافه می کند افرادگرایان در وزیرستان شمالی برای خود پاکستان هم تهدید بار می آورند و پاکستان شاید برای جلوگیری از این تهدیدها به وزیرستان شمالی داخل شود. به هر حال با در نظر داشت این حالت و نظریات مختلف، تحلیلگران انتظار آنند که در تخته بزرگ شطرنج کدام یک از طرفا، یعنی جنرال مکریستل یا اشفاق کیانی، حرکت اول را انجام می دهد. اما به نوشته تحلیلگر رادیو آزادی، این بازی با بازی‌های دیگر یک تفاوت دارد، زیرا در اینجا هر دو بازی کننده با هم بر ضد یک دشمن واحد حرکت می‌کنند.
از بازی موجود بین نیروهای ناتو ماسقر در افغانستان و اردوی پاکستان شنیدین. شنونده عزیز، در مورد مسائل امنیتی کشور باید گفت که ساعت پیش ولسوال ارغنداب در اثر یک انفجار در قندهار کشته شد. در یک اعلامیه تازه منتشر شده از طرف ریاست جمهوری افغانستان، قتل ولسوال ارغنداب شدیداً محکوم شده. در اعلامیه گفته شده که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، قتل آجی عبدالجبار مارغانی، ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار شدیداً محکوم کرده. در اعلامیه همچنان گفته شده که تروریستا آجی عبدالجبار مارغانی را امروز هنگامی که به طرف خانه خود می رفت در چهارراهی مددخان شهر قندهار با انفجار بمی که در یک موتر جابجا شده بود به شهادت رسانیدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که رئیس جمهور افغانستان با شنیدن این واقعه شدیداً متاثر شده و قتل حاجی عبدالجبار دسیسه دشمنای مردم افغانستان خوانده.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
یک مرکز تشخیص و تداوی مجانی توبرکلوز، یکی از شفاخانه های خصوصی موسوم به وهاج، بعد از ظهر امروز در کابل گشایش یافت. این مرکز پس از او افتتاح شد که بر اساس تفاهم های به عمل آمده بین شفاخانه های خصوصی و وزارت صحت عامه کشور، حدود 10 شفاخانه خصوصی حاضر شدند تا تشخیص و تداوی مجانی را در دسترس بیماران توبرکلوز قرار بدن. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
با اساس بررسی های به عمل آمده، در هر 10 دقیقه یک مریض توبرکلوز در سراسر جهان جانش را از دست می دهد و افغانستان از جمله کشورهایی است که به پیمانه زیاد مریضان از اثر مرض توبرکلوز جانشان را از دست می دهند. به همین منظور وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم اتخاذ نموده تا پس از این تداوی مرض توبرکلوز در شفاخانه خصوصی نیز صورت گیرد. شفاخانه خصوصی وهاج اولین شفاخانه شخصی در کابل است که با فعال ساختن بخش تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز حاضر شده تا پس از این مریضان توبرکلوز در این شفاخانه تشخیص، تداوی و دوای مجانی در اختیار مریضان قرار داده شود. دکتر محمد هاشم وهاج، مسئول شفاخانه وهاج، بعد از ظهر روز سه‌شنبه پس از افتتاح مرکز تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز چنین گفت:
کدام فامیل را در افغانستان شما درک داشته باشین که یک یا دو نفرشان در مرض توبرکلوز مبتلا نشده باشه؟ ابتکاری که انجمن شفاخانه‌های شخصی کردن و همکاری و سرپرستی وزارت صحت عامه کرد اویی بود، شفاخانه‌های شخصی حاضر شدن تا اینمی بخش توبرکلوز در شفاخانه‌های خود به صورت رایگان ارائه بدارن و امروز ما امی بخش رسما در شفاخانه وهاج افتتاح میکنیم.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند مرض توبرکلوز یک مرض ساری می باشد و هرگاه یک مریض اضافه از 2 هفته سرفه دوامدار داشته باشد باید به مرکز تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز مراجعه کند. به اساس بررسی های به عمل آمده سالانه 51,000 مصاب مرض توبرکلوز در افغانستان وجود دارد که 65% آن را زنان تشکیل می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان اضافه از 1050 مراکز تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز را در سراسر این کشور ایجاد نموده که تمام مراحل تشخیص و تداوی مرض توبرکلوز در آن مجانی می باشد. دکتر خالد صدیق رئیس پروگرام تداوی توبرکلوز در افغانستان می گوید عوامل فقر، نبود فرصت‌های شغلی و عدم رعایت حفظ صحه عوامل اصلی مرض توبرکلوز در افغانستان است.
توبرکلوز یک پرابلم جهانی می باشد، به خصوص از نظر پاتولوژی مرض اگر ببینیم ممالکی که فقیر هستند، ممالک هستند که از نظر اقتصادی اونا اقتصاد پایین دارن، بدبختانه از نظر ردیف بندی اگر ما ببینیم 20 مملکت یعنی زیادترین واقعات توبرکلوز در سطح جهان داره که یکی از اون ممالک افغانستان است.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در افغانستان در هر 4 دقیقه یک تن به مرض توبرکلوز مصاب می شود و افغانستان در سطح جهان 22 کشور است که در مقایسه با سایر کشورها از اثر مرضی توبرکلوز قربانی می دهد. به گفته آگاهان بخش صحی، هرگاه دولت و نهادهای مربوط در زمینه بهبود شرایط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا توجه بیشتر نکند، این امکان وجود دارد که رقم مصابین به مرض توبرکلوز روز به روز در این کشور افزایش یابد.
از مشکلات صحی که موجود در افغانستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرخون منگلستان یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.